اوس موږ سره ټوټل به 14 کارمندان وي، یو سلو لس ولنټیر به وي. په همدې شکل په هر ځای کې تقریبا 5 نمایندگان به لرو، نور مختلف خلک چې موږ سره غړي دي چې موږ ته هر میاشت کومک راکوي تر څو زموږ اداري مصارفات مخکې لاړ شي.
ستاسو د بنسټ غړي خپله بس پنا یا خپله ونډه څنګه راټولوي او تاسې څنګه تنظیموي؟
زمونږ بنسټ چې کوم غړي دي هغوی باید آنلاین ځان ثبت کړي تر سو پورې وکولی شي چې خپل اکاونټ معلومات هم هلته ولیکي. زمونږ سیستم بیا هر میاشت کوم مقدار چې هغوی لیکلی دی هماغه مقدار د اکاونټ نه اخلي او زمونږ اکاونټ کې اچي او د مختلفو پروژو لاندې بیا تقسیمېږي. البته هغه انتخاب مخکې نه هغو کسانو کړی وي کله چې دوی ځان ثبتوي چې زمونږ دغه مقدار کومک باید په دې ځای ته لاړ شي.
دا کومک په افغانستان کې اړو کسانو ته څنګه رسوي؟
منگ پا افغانستان کی پسلو بخشون کی کار کو چی یو دی یتیم مانو بخش ده، تعلیم بخش ده و همچنان امرجنسی ریلیف ده او دی قمر خپل انیشیتیف دیم. پا یتیمانو بخش که منگ دی سرک سر نه یتیمان را غستی دی، الحمدلله دو سپور شمیرا دی یو سلو شلو نه برا شوی ده چی اغوی تا منگ هر میاش جب خرچم ورکو، تعلیم مصارفات ورکو، دی اغوی کالی، قرطاسیا او هم داسې د مکتب مصارفات، د لارې کرای، دا ټول قمر په غاړه غستی ده. دا هر میاشت سپورټ کیږي تر څو پر دوی کولی شي د خپل تعلیم لاسته راوړي او بیرته بیا سرک ته لاړ شي. بل بخش یتیمانو بخش کې دا ده چې یتیم خانې جوړو چې اول یتیم خانه اوس په شاه شهید په اول سرک کې جوړیږي، ځمکه متغسطه ده او کار په بلډینګ روان دی او انشاءالله بل یتیم خانه په ننګرهار کې جوړیږي. څو پر د کنال، جلال آباد، نورستان، لغمان یتیمان هلته ژوند وکړي او د دې سم یتیمان په کابل کې ژوند وکړي. زموږ بخش تعلیم دی چې په تعلیم بخش کې موږ قمر مکتبونه لري چې یو مکتب زموږ پروان کې دی او بل د سکالرشپ خلکو ته ورکو چې الحمدلله موږ د مالیزیا او پانتون سره قرارداد کړی دی چې سلویښت سکالرشپ به افغان شاګردان ته دوی ورکوي. چې سکالرشپ موږ شاګردان د جریان د انتخاب کیو چې انشاءالله په راتلونکي کال په جنوري کې سلویښت کسان به ځي مالیزیا ته او فل سکالرشپ به درس وي ټول لسان او په راتلونکي کال کې به انشاءالله موږ ماسټري او پی ایچ ډي ته هم سکالرشپ راخلو. بل بعض زموږ ایمرجنسي ریلیف دی، هغه فامیل نه چې جدي کومک ضرورت لري، پلار لاس ورکړی دی یا مثلا مریضان شوي دي، هغوی سره موږ کومک کوو. په همدې جمله کې موږ سسټینیبل سولوشن لرو، هغه فامیل نه چې غریبان دي، کونډې دي، یتیمان دي او یا مثلا سړی مایوب دی یا مریض دی، هغوی ته موږ یو تجارت جوړو. چې اوسه پورې الحمدلله موږ تقریبا 40 فامیلونو زیات تجارت جوړ کړی دی چې هغوی خپل خپو درېدلي دي او بل چاته ضرورت نه پیدا کړي چې بیا ورسره کومک وکړي. دوکان هم جوړ کړی او تا خلکو ته مخواګانې اخیستې دي. انیشیټیو هغه بخش زموږ چې موږ کله کتلي چې افغانستان کې مشکل څه شی دی او څنګه د خلکو باید موږ مشکل حل کړو، په ټیکنالوژي سیستم باندې او نوی سیستم به جوړ کړو، ته نو په هغه جمله کې موږ قمر کې سیستم جوړ کړی دی چې غریبان هم ټول کارډونه متور کړي، ځکه افغانستان کې مشکل دا چې غریب او مالدار ورک دی، چې څوک اصلي غریب دی نو ډېر خلک کومک نه ورکوي چې نه پوهېږي دا اصلي غریب دی او که نه دی. نو موږ ټول غریبان وریفای کړي دي، کارډونه متور کړي، دا واقعاً غریب دی.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو د ګډونوالو مالی مرسته به دوام پیدا کوي او تاسو به کولی شئ چې اړو کسانو سره مرسته وکړي؟
په دې خبره ډاډ لرو چې زموږ ګډوالو موږ مالی مرسته موږ ته راکوي په حکومتاله ډول باندې، لیکن بیا هم موږ هر ورځ کوشش نور غړي را پیدا کو، نور آنلاین ډونران را پیدا کو چې موږ ته ډونیشن راکړي. د قمر بنسټ فنډ د درې لارو نه راځي. یو هغه منتلي ډونران دي چې کوم زموږ لانګ ټرم غړي دي، هغوی موږ ته ډونیشن راکوي. بل عام خلک چې زموږ ویبسایټ ته راځي موږ ته ډونیشن راکوي او یا په ویسټرن یونین باندې رالیږي. او دریم بخش د فنډ چې زموږ دی، زموږ پارټنران دي چې هغه په امریکا کې، کاناډا کې، یو کې کې، دوی دي چې هغوی موږ ته فنډ راکوي مختلف پروژو ته تر څو پارټنرشپ باندې موږ هغه پروژې افغانستان کې تطبیق کړو.
په شفاف ډول اړو کسانو ته د مرستو رسیدو لپاره مو څه چاره سنجولې ده؟
اول دا چې موږ هر یو پروژې ته جدا سیستم جوړ کړی دی چې څنګه شفافیت باید ولري. مثلا د یتیمانو مثال درکوم چې څوک موږ سره یتیم سپانسر کوي، $15 باندې یو یتیم سپانسر کوو، د هغه یتیم مکمل سیستم موږ جوړ کړی و ته سر سافټویر چې هغه سپانسر کولی شي لاګین شي او خپل د یتیم معلومات وګوري او هر میاشت موږ هغه ته بیا راپور ورکوو. هغه د یتیم شماره، ادرس او عکس هر څه لري، کولی شي زنګ ته ووایي چې تاسو دا کومک رسېدلی که نه رسېدلی. په همدې شکل د نورو پروژو دي چې موږ یو څوک پیسې راکړي چې چا تجارت جوړ کړي، د هغه مکمل راپور ورکوو چې سړي نمبر، نوم او دا متغسی د رسیدونه دي.
په افغانستان کې هم د اړو کسانو تفکیک یو څه مشکل کار دی، هر کس وایي چې دی مستحق دی. نو تاسو څنګه دغه کسانو ترمنځ توپیر کوئ چې څوک مستحق دی؟
دا یو واقعا مشکل کار دی. موږ یو کمیټي جوړه کړې وته، یو سیستم هم جوړ کړی دی چې څنګه وکولی شو چې یو کس معلوم کړو دا واقعا مستحق دی اول ته موږ سټار سیستم هم ورکړی دی چې ډیر مستحقی 15 سټار لري، که کم مستحقی هغه به 1 سټار لري. نو په دې جمله کې موږ حتی مستحقین هم انتخاب کړی دي. یو موږ زو د دوی ساحې ته هلته انټرویو کوو، خبرې ورسره کوو، بیا د همسایګانو نه خپل خپلوان نه پوښتنه کیږي، شمارې تې اخلو. او بیا د کې مهم خبر دا ده چې کله دا موږ سره تماس نیسي، نو د هر یو خبر مهم پوینټ زموږ په ډیټابیس کې ریکارډ کیږي. که مثلا په یو ځای کې یو ښځې وویل چې زما خاوند مریض دی، ځکه ماته کومک راکوي، بل ځای کې وویل زما خاوند مړ شوی دی، ماته کومک راکوي، بل ځای کې وویل زما خاوند مایوب دی، زموږ ته کومک راکوي، نو موږ په لږ وخت کې پوهېدای شو زموږ د سیستم ډیټابیس تھرو باندې چې دا واقعا د ښځې رښتیا ویلي که نه ویلي. نو په همدې جمله کې حتی داسې شوي دي چې موږ یو یتیم سپورټ کړی دی څو میاشتې، او هغه نه بعد چې زموږ ته سوپر ډیټابیس او کوم فاینل چیکن سیستم تیر شوی دی، نو خبر شوي چې د هغه پلار ژوندی دی او دور نه حتی په اروپایي هیوادونو کې هم ژوند کوي. دا مشکل شته دی، لیکن موږ الحمدلله اوسه پورې کوم کسان موږ انتخاب کړي دي، هغه اول خپل انټرویو کیږي، ټول معلومات یې حاصل کیږي، موږ بیا د هغه کلي کې پښتانه کوچ دا واقعا مستحق دی که نه دی. که موږ دې کې ناکامه شو، نو اخره کې د ده خپله خبرو کې رد و بدل راځي، او بیا موږ پوهیږو چې دا خبرې رد و بدل دي، ځکه هغه ټول ریکارډ کیږي زموږ په ډیټابیس کې.